السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دریځه هرکلی کړی چې ویلي دي له طالبانو سره د لا زیاتو باثباتو دوامداره او حقیقي خبرو اړتیا ده. سرګی لاوروف د ټولیز امنیت د تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په ناسته کې چې همدا اونۍ په قزاقستان کې تر سره شوه د افغانستان اړوند خبرې کړي. هغه ویلي له افغانستان لا هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی، خو د ده په خبره د طالبانو حکومت له ترهګرو سره مبارزه کوي او دوی همکاري ته چمتو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې چې پرون خپور شوی د لاوروف له نظره د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د روسیې په شمول ټول هیوادونو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. لاوروف داسې وخت د طالبانو له حکومت سره د دوامداره او رغنده خبرو په دوام ټینګار کړی چې تمه ده د همدې جون میاشتې په پای کې د دوهې درېمه ناسته چې ملګري ملتوب یې کوربتوب کوي ترسره شي. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلېږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفان سره ټولېږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکي لار نقشې په اړه بحث کوي. د ملي مقاومت جبهه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره د اتریش پلازمینې ویانا ته رسیدلی. د بیان له مخې تمه کیږي چې د طالبانو ضد سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا او یا استازي د ویانا څلورمې ناسته کې برخه واخلي. طالبانو بیا د ویانا پخوانی ناستې بې ګټې بللې وې او ویلې دي چې ټولې د دوی په ټکو ازمویل شوې څېرې پکې راټولېږي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د عزم استحکام په نوم د پاوز لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د تحریک انصاف ګوند عمومي منشي عمر ایوب رسنوي ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پریکړه باید پارلمان وکړي. ایوب ویلي د دوی د ګوند رهبر عمران خان باوري دی چې باید په پردی جنگ کې ځانونه ښکېل نه کړو او امن یوازې په زور نه راځي. او مرایوب او نورو ګوندونو د پارلمان جلسه هم بایکاټ کړې وه. دا تر هغه وروسته چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ لوړ پوړي کمیټې د دغو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د روسیې په داغستان کې د وسلوالو کسانو په برید کې لږ تر لږه 9 تنه د 2 تنو پولیسو او یو کشیش په ګډون وژل شول. دا بریدونه پرون په مخاچکلا او دربند ښارونو کې شوي. د روسیې امنیتي چارواکي وایي 2 بریدګر وژل شوي او د نورو بریدګرو د نیولو لپاره عملیات روان دي. داغستان د مسلمانانو لوی نفوس لري او د ګرجستان او آذربایجان جمهوریت سره ګډه پوله لري. په بریدونو کې لږ تر لږه 25 نور کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو داعش په تیرو کلونو کې په روسیه کې ګڼ بریدونه کړي چې تر ټولو خونړی د روان کال د مارچ میاشتې برید و چې پکې 145 کسان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. او د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان ټیم په لوی توپیر امریکا ته ماته ورکړه. امریکا انګلستان ته 114 منډې هدف ورکړی وو. انګلستان په څه باندې 9 اورونو کې دغه هدف ته داسې حال کې ځان ورسوه چې هیڅ لوبغاړی اوټ نه شو. انګلستان په دې بریا سره په 2 غوره پړاو سیالیو کې خپل امتیازونه 4 ته ورسول او بی ګروپ په سر کې ځای لري. له بی ګروپ یو بل لوبه د ویست انډیز او جنوبی افریقا ترمنځ د ماخام به بیا د هندوستان او استرالیا ټیمونه سره مخامخ شي. سبا سهار وختي د اول ګروپ 2 نور ټیمونه افغانستان او بنگلاديش لوبه لري. که افغانستان له بنگلاديش په خټه او پیرلوبه وګټي نیمه پایلو به ته وتل شي. دا وو خبرونه. تفصیلی زمک په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوریز جام نیمه پایلو بوته یو ګام واټن لري.
چیرته استرالیا د هند نه لوبه وبایلله، مونږ که بنگلاديش نه وګټو مونږ نیمه پایلو به لار پیدا کوو ان شاء الله.
بلورتا د استرالیا په وړاندې د افغانستان تاریخي بریا پرون په هیواد او بهر کې خلکو په شور او زوګ ولمانځل.
مور وکړه کله چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې اولستر کو مې د خوشحالي اوخ کې راو بهیدل.
افغانستان کې سږ کال د هندوانو حاصل خدې خو بزګران خوښ نه بریخي.
تقریبا 15 سنه 19 تر 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅیږي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي. د قان ډېر رنگزار ده.
او د اسرائیل صدر اعظم وایي د امریکا لخوا ورسره د غزې په جګړه کې پوځي مرسته کمه شوې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو ک تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهم نیمایي کې د ومی ورځې خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده. اوس راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوریز جام د نیمه پای لوبو ته یو ګام واټن لري. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سه شنبه سهار وختي د بنگلاديش سره لوبه وکړي. د اټکل له مخې که افغانستان دا لوبه په ښه توپیر وګټي د دې چانس ترلاسه کوي چې نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړي. نور له صفی الله ستانکزی اورو.
د استرالیا تر ماتولو وروسته د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د نیمه پای لوبه لپاره د افغان لوبډلې هیلې لا پسې ژوندې شوې. افغانستان د اتو غوره پړاو په سیالیو کې تر دې دمه دوه لوبې کړې چې لومړی په هند بایللې خو په دویمه کې د نړۍ څو دورې اتل استرالیا ته ماته ورکړې. تر دې بریا وروسته د افغان لوبډلې کپتان راشد خان هم د ټیم نورو غړو ته په وینا کې وویل دوی نیمه پای لوبو او یا پای لوبې ته ډیر نږدې دي خو په کار ده چې ټیم لا پسې زحمت وباسي. راشد خان خبری د کرکټ بورډ فیسبوک پانی پرون خبرې کړې. افغانستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د اتو غوره لوبډلو په اول ګروپ کې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره یو ځای دی. د دې ګروپ د سر ځای هند په واک کې لري چې وارد مخې دوه لوبې ګټلې او ښه اوسط لري. نیمه پای لوبه د وټلو لپاره له تخنیکي پلوه څو پیچلې لارې وړاندې شوې خو په ټوله کې افغانستان باید د بنگلاديش په وړاندې لوبه په ښه توپیر وګټي او دی خو یا استرالیا لوبه وبایلي یا په کم تفاوت بریا ته ورسیږي څو د اوسط په حساب افغانستان مخکې لاړ شي. د کرکټ نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه لا زیات معلومات ورکړل.
چیرې د استرالیا د هند لوبه وبایلله موږ که بنگلاديش نه وګټو موږ نیمه پای لوبه ته لار پیدا کوو ان شاء الله. خو استرالیا که چیرې ته لوبه د هند څخه وګټله نو په هغه صورت کې په دې فکر سي کاغه یو نمرې سره دوی یا په اخري بال باندې دوی د هند لوبډله ماته کړي نو هغه حد اقل تفاوت شپږ درسمنډ د سي دیغه په تفاوت موږ بنگلاديش باید مات کو یا شپارس اورونو کې باید موږ دغه سکور چیز کو سي هر سکور موږ ته بنگلاديش وټاک.
دا لومړی وار دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په اتو غوره پړاو سیالیو کې لوبيږي او د دې چانس لري چې نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړي. افغانستان په اوسني نړیوال جام کې چې د امریکا او ویست انډیز په ګډ کوربتو پیل شوی او د جون په 19مه پای ته رسیدي تر دې دمه یوازې لشپګو لوبو څلور ګټلې او دوه یې بایللې. په ګروپي دور کې یوګاندا، پاپوا نیوګینیا او نیوزیلند مات کړل خو له ویست انډیز ماته وخوړه. په اتو غوره پړاو سیالیو کې بیا له هند ماته وخوړه خو د استرالیا لوبډلې ماته کړه.
اوریدونکو په راپور کې مو دا واوریدل چې د کرکټ نړیوال مبصرین وایي چې چیرته افغانستان سبا سه شنبه له بنگلاديش په لوی توپیر لوبه وګټي او د غراس په نننۍ لوبه کې چې مازیګر مهال د اروپا په وخت او د افغانستان په وخت د ماخام په بجو د استرالیا او هند ترمنځ د استرالیا خپل لوبه هند ته وبایلي نو د دې چانس شته چې افغان لوبډله نیمه پای لوبه ته ووزي. اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې پرون د استرالیا په وړاندې د افغانستان د کرکټ برای په شور او زوک سره ولمانځل شو. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ګڼ خلک سړکونو ته راوتلي وو او په ګډه د خوښۍ سره ولمانځله. نور به په دې راپور کې له فیروزی عزیزی واورو.
د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقیو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکی اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې مولستر کوم د خوشحالۍ اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسې شپه په ویښه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکی ابرار الحق دولتسی او د کابل ښار اوسیدونکی فریدې ازادي راډیو ته وویل
تلوار ګشپې خو ګډ وډ شي سمېته وسنګ راځي کومې چې وسنګي خو به نه خرابه خدا پاک ورحمه نه مې چې ومګټه او د سحر کوم بریا تر لاسه کړو ومګټه نو باور وکړي چې مونږ سه جوړونکو احساس کوو.
دا زمونږ ټول افغانانو لپاره ډېر افتخار او ویاړ ځای دی چې مونږ د ستاسو افغانانو لرو او زه واقعا هم نن ډېره زیاته خوشاله یم. هیڅ ساته نسل کولی په کوم الفاظ سره خپل خوشحالي بیان کړم. زنده باد افغانستان، زنده باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنۍ شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو ژوندۍ ساتلو یوازینی وسیله بولی.
کرکټ یوازینی خوشی د اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکاره کیږي، موږ خپل ملي سرود او کسان خپل به هیواد کې نه اورېدلای، خپل به هیواد خپل بیرغ نه سپورته کولای، خپل به هیواد خپل بیرغ نه سلیدلای. بل نرس چې افغانستان په ډېر وتوانېدی چې استرالیا
د یادونه ده چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورې برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې ښه لاسته راوړنې لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په ښه ځلېدو سره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړې. دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګو ولایتونو دوه اوسیدونکو نصیر احمد چینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپل خوشحالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه واده ستیر کال سریز نه لمن سره انکار کړو. نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد من د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه. ان شاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لږ زرا کمزور ده، د دې ښه زیات هلمند دي چې موږ دا لوبه وګټو.
موږ ډېر خوشاله کېږو چې د افغانستان اتلان دی وکولی شي استرالیا ته ماتې ورکړه. نو زموږ ویاړ دی، زموږ اتلان دی، تل دې بریالي وي.
د دې بریا په اړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تیر جمهوري حکومت پخوانیو چارواکو هم په خواله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. له دې ډلې پخوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی، حامد کرزي، د تیر جمهوري حکومت د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق، همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړې دي.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نوري. په افغانستان کې یو شمیر خبريالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د زورولو پیخې نور هم زیات شوې دي. دا وروسته تر دې چې یوې افغان خبريال شبنم خان دوران دا وکړه چې طالبانو یې پلار وهلی او ګواښلی دی. دا چې د افغان خبريالانو شکایتونه څه دي او د طالبانو د حکومت چارواکي په دې اړه څه وایي، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان انټرنیشنل اډی ټلویزیونی خبرونه یوې چلون کې شبنم خان دوران ادعا کړې چې طالبانو یې پلار وهلی او د هغې کورنۍ په مرګ ګواښلې ده. نوموړې دغه ادعا د برتانیوي ورځپاڼې انډیپنډنټ له انګلیسي څانګې سره په مرکه کې کړې. د دې مرکې په یوې برخه کې چې د جمعې په ورځ د همدې ورځپاڼې په انستاګرام پاڼه کې خپره شوې، شبنم خان ویلي چې خبریالي کوم جرم نه دی، ولې یې طالبان ګواښي او غواړي پلار یې ووژني. شبنم خان دوران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا خبره منلی، ویلي دي چې هو دا رښتیا ده او په خبره یې له دې بدبختۍ سره لاس او ګریوان ده. د انډیپندنت پر راپور کې راغلی چې د شبنم خان دوران د پلار سر پښې او لاس زیان لیدلی. په دې مرکه کې شبنم خان زیاته کړې چې پلار یې د خپلې لور د ملاتړ په جرم اوس نشي کولای چې له مرستې پرته په پښو ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د شبنم خان دوران د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي سختو شرایطو سره مخ دي. یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
موږ چې په افغانستان کې دننه په پټه فعالیت کوو او رسنیو ته یاستو ډیر تر ګواښونو لاندې یو، او موږ ویر لرو چې زموږ کورنیو ته زیان ونه رسیږي او یا ونه نیول شو.
یو بل خبریال چې دا کوي مخکې د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوی هم دی، د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
په شخصي توګه زه د یو خبریال په توګه د جدي ناامنۍ احساس کوم او زه فکر کوم چې زه به بیا ونیول شم.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو کورنیو ته ګواښ د افغانستان د رسنیو ټولنې ته جدي ګواښ وباله.
هر نوع اعمال فشار و تهدید
پر یو خبریال یا د خبریال پر کورنۍ د هغوی د رسنیزو فعالیتونو لامل هر ډول فشار او ګواښ په افغانستان کې د نافذه قوانینو خلاف عمل دی او په حقیقت کې د نړیوالو رسنیو او اخلاقي ارزښتونو خلاف کار دی، چې دا کړنه د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو پر وړاندې یو نوی ګواښ دی.
این یک تهدید جدید است علیه خبرنگاران و فعالان رسانه ای.
که ته هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د بیان ازادي او د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونو تجمن دی، خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبريالانو ملاتړ دي په ځلونو یې په خپل راپورونو کې د طالبانو لوري پر خبريالانو د سختو بندیزونو شکنجو او د دوی د نیولو خبره کړې. د بی پولې خبريالانو سازمان د میمیاشتې په دریمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبريالانو لپاره تر شولو بد هیواد یاد کړ. دغشان ګلوبل اکسپریشن په خپل کلنی راپور کې چې د می په یوشتمه خبر شو افغانستان د بیان د ازادۍ لپاره د نړۍ د ډیرو بدو هیوادونو لډل یاد کړای.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزو منځني ختیځ ته. د اسرایلو صدر اعظم ادعا کوي چې د حماس سختدریز ډلې په وړاندې د اسرایلو جګړې ته د امریکا لخوا د وسلو استول د پام وړ کم شوي دي، که څه هم امریکا وایي چې په دې برخه کې د امریکا تګلاره روښانه ده، خو د بنیامین نتنیاهو دغه خبرې د هغه پر حکومت یو ډول فشار ښیي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه پر ورځ د خپل واد د کابینې په غونډه کې ویل په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیلو جګړې ته د امریکا د وسلو په لیکت کې د پام وړ کمواله راغله. د نتنیاهو په وینا دا کمښت په څلورو میاشتو کې راغلی، خو دای ونه ویل چې د کوم ډول امریکایي وسلو تمویل کم شوی. هغه زیاته کړه دغه هیواد ته په پرلپسې ډول یو شمېر وسایل استول شوي، خو په مجموعي توګه د اکمالاتو په برخه کې پاتې راغلي. له تل ابیب څخه د اسوشیټ پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیلو د صدر اعظم دغه خبرې د غزې د جګړې په ځانګړي ډول په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په تړاو چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې سبب شوي د اسرائیلو او واشنگتن ترمنځ کړکیچ په ګوته کوي. دغه خبري اژانس د خبر له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د همدې اندېښنې له کبله له می میاشت رئیس اسرائیلو ته د درنو بمونو او ځینو نورو جنگي وسایلو لیګل بند کړي، خو امریکایي چارواکي د ښاغلي نتنیاهو د دغو خبرو برعکس څرګندونې کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل کارن جان پیر وویل دوی نه پوهیږي چې د اسرائیلو صدر اعظم د څه په اړه غږیږي. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي پرون یکشنبه ویل د امریکا ادارې په وار وار له اسرائیلو سره د مرستو په اړه خپل دریځ روښانه کړی. یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شو ویل دوی هیله مندي واشنگتن ته د اسرائیلو د دفاع د وزیر یواف ګالاند د سفر په ترڅ کې به ګټورې خبرې وشي. ګالاند پرون واشنگتن ته خپل سفر پیل کړ. ګالاند په واکمن لیکود ګوند کې د نتنیاهو سیال دی او د هغه دفتر ویلي هغه په سیمه کې د اسرائیلو د ځانګړي دریځ ساتلو په اړه له واشنگتن سره خبرې وکړي، خو هغه د امریکایي وسلو د کمیدو مسله یاد نه کړه. د غزې جګړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو باندې د حماس ډلې له برید سره پیل شوه، د امریکا او اسرائیلو اړیکو لپاره خورا حساس آزموینه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولی. امریکا په غزه کې د یرغمل شو بندیانو د خوشی کولو او د حماس د ځپلو لپاره د اسرایلو د دریز ملاتړ کوي، خو د فلسطینیانو د تلفاتو د زیاتوالي او د دې جګړې له امله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه ژوره اندېښنه لري.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کروندګر وایي که څه هم سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دي خو بازار یې سوړ دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمېر کروندګر یې له سوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسدالله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 1590 تر 1580 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. دا د دقان د پلاستیکو د کوډ دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار دی. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سږ کال په ډېر لګښت او زیار سره 12 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې، خو دا هم وایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سږ کال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق ناصری بیا وایي د خلکو کمزوری اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان او ایران هندوانی راځي، دوی هم زموږ بازارونه خراب کړي. من په 10 روپۍ خرڅېږي.
دغه کروندګر او د زمکو خوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل په لیدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستانه بهر د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جنرال کوزی وایي
تازه میوې صادرات خو اکثره زمونږ د پاکستان ته ځي، ځکه چې زمونږ نور هم سایګان لکه ایران او ازبکستان او نور ملکونه هغه هم عین میوه لري. زیاترین صادرات زمونږ پاکستان ته صادرې کی. اوس نو د میوه وخت راغله ده، ډیر خصوصا د هندوانو چې حالت کې ده کمستون ز خاص نشته او صادرات په نورمال شکل باندې روان دي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوه د صادراتو کچه په ډاګه نکړه. د وازی د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلو لکه مال او د بازار لنشتوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمیر باغداران او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار لنشتوالي او د دوی د محصولاتو د پلو او صادرولو لپاره په کافي اندازه سړو خونو لنشتوالي شکایت کړی و او ویلي و چې دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمينه نه ده برابر شوې.
د هوا په ګرمېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیلاب ځپلي وایي د تنفسي ستونزو او شدید نس ناستي په ګډون د یو شمېر ناروغیو خپرېدو.
اوریدونکو مخکې مو په راپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د هندوانو حاصلات زیات دي خو د غراز بای کمیټي خو اوس په دغه راپور کې اوري چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک له نسناست او نورو ناروغیو شکایت لري.
د هوا په ګرمېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیلاب ځپلي وایي د تنفسي ستونزو او شدید نسناستي په ګډون د یو شمېر ناروغیو خپرېدو اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکو اوبو او د لازمو روغتیايي اسانتیاو نشټوالی په خپلو سیمو کې د دې ناروغیو د خپرېدو اصلي لاملونه بولي. د بغلان ولایت د برکه ولسوالۍ د فلول کلی یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واغیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خورزه تنفسي ستونزې او شدید نس ناستې لري او د دوی په سیمه کې د روغتیايي مرکزونو د نشټوالي له امله دوی اړ شوي چې هغه باید د کندز ولایت روغتون ته ولېږدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه ناروغي چې خبرې سوي تنفسي ناروغي هم پکې شامل دي. زما خورزه چې څلور میاشتنی ماشومه ده لدی ناروغي سره مخامخ ده. هغه د محل د کندز پانتانی روغتون کې بستر ده. د هغه وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه د سینې او بغل او د ستوني درد لري، ډیر شدید اسهالات لري او ډیره تبه کوي.
د بغلان یو بل اوسیدونکو خدای قل هم په خپل سیمه کې د روغتیايي خدمتونو لنشتوالي شکایت کوي.
دلته ماشومان لستونزو سره لاس کریوان دي. باغونه او شنې سیمې چې دلته وي ټول په خاورو بدل شوي او ټول په خټو او ګرمۍ کې ژوند کوي. ګرځنده کلینیکونه ټول له دې ځای تللي او موږ دلته یو کلینیک لرو چې هغه هم درمل نه لري.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ اوسیدونکو شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې د څښاک پاکو اوبو ته د ځایي خلکو نه لاسرسي خلک لګڼو روغتیايي ستونزو سره مخ کړي دي.
خلک پاکي اوبه نه لري. خلک د هغسین اوبه کاروي چې په بشپړ توګه له سیلاب وروسته ګرځنې شوي. د پاکولو اسانتیاوې او امکانات نه لري. له همدې کبله خلک او ماشومان شدید اسهالات لري او د بدن د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او میوه لرونکي ونې هم له سیلاب وروسته حاصل نه ورکوي.
په ورته وخت کې د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکو حیات الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د ذخیرو د کمیدلو له امله د دوی د سیمې خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په خبره دوی روغتیايي مرکزونو ته د تللو لپاره باید شاوخوا شپږ کیلومتره لار ووهي.
په دې دوه یا دریو میاشتو کې چې موسمي بارانونه او سیلابونه سوي وقایه نه ده سوي او د تشاک د اوبو ذخیرې له منځه تللې دي. خو حکومت یا کومې ادارې ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دا مهال خلک له روغتیايي ستونزو سره مخامخ دي.
یاد سیلاب ځپلي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د ناروغیو له خپرېدو او ډېرېدو شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د پاکو اوبو د نشتون له امله د نس ناستي او نورو ناروغیو پیښې د ډېرېدو په حال کې دي. یاد سازمان دوه اونۍ وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د نازکوالي له امله او د دغو سیلاب ځپلو د بشري او روغتیايي اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرستو اضافي سرچینو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د شمیرو له مخې د غور، بغلان، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو کې سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه کوره ویجاړ شوي دي. په داسې حال کې چې اوس هم د سیلابونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې ستونزې په خپل ځای دي، د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د سیشن به په ورځ اعلان کړی چې د یکشن به په ورځ به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې شدید بارانونه، سیلابونه او بادونه وي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کوم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی. هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو لپاره، د زراعت لپاره هغه ډیر لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د غوبه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دی راکول سوي. د مرستې دپاره معنی داسې یو کود مود نه دی راکول سوی، نه یو تخمونه راکول سوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی.
کاروبارو باندې خدایي موږ خپله کښو کرونده کوو. هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسې خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسي یا د اوبو د کمی ستونزه سي نو د خپل کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی، زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې، بیا خصوصا په زابل ولایت نه بهر ولسوالۍ کې.
د هلمند ولایت په موسا کلا ولسوالۍ کې لنډۍ نوې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بد راز کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې اچو، برمې تر 200 پورې رسو. نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
اوریدونکو د سهار شپږ نیمې بجې شوې، دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوامې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هغه دریځه هرکلی کړی چې ویلي دی له طالبانو سره د لا زیاتو باثباتو دوامدار او حقیقي خبرو اړتیا ده. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلیږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفان سره ټولیږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکي تګلارې په اړه بحث کوي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو عزم استحکام په نوم د پوځ لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د روسیې په داغستان کې د وسله والو کسانو بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي چې وتنه پولیس او یو کشیش هم پکې شامل دی. او د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان ټیم په لوی توپیر امریکا ته ماته ورکړه.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مو د ونی مهم سیاسي جالب او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته د ازادي ځانګړي او مورس خبرونه ترا بولم. نن خبرې کې چې نایانو د جګړې د ډګر لپاره په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ کومندان هم جوړ کړ. خبرونه مچې ملګری ملتونه وايي افغانستان کې د سیلابینو قربانیانو ته لا هم مرستې نه دي رسیدلي. د افغانستان په هوایي حریم د خال خال سوداګریزو الوتکو د راپیدا کېدو خبرونه هم شته، او شمالي کوریا ته له 40 کلن ځنډ وروسته د پوتین له سفر او جزئیاتو یې هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سرټکي. افغانستان کې لومړی وار پاکستان سره اختر. طالبان لومړی وار له سعودي سره ګډ اختر ونه کړ. د کاري د عوام او خواصو ترڅنګ آن د پلویانو تون غبرګونونه هم پارولي.
اسانه خبره دادا چې عرفات ورځ واغه تویل کیر چې د اختر سیو ورځ مخ کی د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سمو خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده.
لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفه وي ټول دنیا کې به هم هغه عرفه وي. دا نور خبرې چې کمی ملایان کوي پلان کې سی عبدالی کلی دی فلانی سی عبدالی کلی دی، د دې خبرو قران سره او د محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمان سره هیڅ تعلق نشته.
د دوی پتیر نظام کې چې مولا عمر دغه په فراس کې مشهورو، مولا عمر 15 کاله مسلسل لوی اختر وړو کې اختر د سعودي عربستان سره تجلیل کویل منځ خنن مولا هیبت خان نل منځي. یعنی مولا عمر په غلطه باندې وو او که مولا هیبت خان په غلطه کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو تایید مشری مولا هیبت الله وای ټول راته یو ځای شي ازل میکړي خو په خپلو کې اختلافات مکوي.
د برطرفۍ مسله باید د قانون له مخې تشریح شي. کدا تشریح نشي د افغاني ټولنه کې به وروسته د مولا هیبت الله د مرګ څخه یا د لری کولو څخه جنجال راپورته کی. یو ماوین به وایي چې زه امیر المؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل ماوین به وایي چې زه امیر المؤمنین یم.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي تر کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ هیبت الله اخوندزاده ته وکړي.
لخپل خلکو مخ په خالقې دوه افغانستان د کډوالو نړیوال سازمان وایي دا مهال د افغان کډوالو شمیر ټوله نړۍ کې 12 میلیونه نه اوخته ده. یوازې تیر کال 21,000 افغانان مختلفو یوادونو ته وتلی
چې زنګلونه یې په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي. او دویم علت دا ده چې یورپ ته راورسېږي بیچارهګانو ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه وي، دوی ته تکلیف پیدا سي، رواني تکلیف پیدا سي.
په تاریخي کچه ریکارډ ګرمۍ کې د حج د مراسمو پای سږ کال د حج مراسمو کې ګرمۍ د 1500 حاجیانو ژوند اخیستې. د طالبانو د حج اوقاف وزارت وایي دوی نه هم ځینې حاجیان ورک شوي خو پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادره کوو. بیا موږ د ارشاد حج اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې. متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو په واکمنۍ کې لومړی وار د افغانستان اختر د سعودي عربستان پر ځای له پاکستان سره ونمانځل شو چې ګڼې نیوکې یې پارولې دي. طالبانو په داسې حال کې اختر د دوشنبه په ورځ اعلان کړ چې په نور اسلامي نړۍ کې او له هېواده د باندې افغانانو خپل لوی اختر د یکشنبه په ورځ له سعودي عربستان سره یو ځای ونمانځه. طالبان که څه هم د لوی اختر د نیټې یوه ورځ وروسته کول خپل شریعي فیصله او پاکستان سره سم یې د نیټې راتګ یو تصادف بولي، خو د طالبانو د سترې محکمې وی سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي، دوم ځل واک د طالبانو له رسېدو سره سم دغه حکومت له دریو کال راهیسې هڅه کوله چې د اخترونو نیټه له سعودي عربستانه واړوي، او حتی طالبانو پریکړه کړې وه چې تیر کوچنی اختر راهیسې به د اخترونو لمانځنه کې په مطلق ډول له سعودي نه لاره بېلي.
رفات ورځ واغه ته ویل کیږي چې د اختر سیو ورځ مخ کی د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سمو خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه ده چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده، د عرفات ورځ و دې ته وایي چې د اختر سیو ورځ مخ کی نمز الحج د عرفات ورځ ده، لسمز الحج د اختر ورځ ده.
درې وجه دي چې دې ته عرفه وي، نو دا درې واړه وجه جديد د عربستان او سعودي سره تعلق لري، ځکه چې ابراهيم عليه السلام خوب هم په بلاد عرب کې لیدل او مناسک ورته د حج هم په بلاد عرب کې خودل شوی وو، او خلق په میدان عرفات کې چې ودریږي هم په بلاد عرب کې ودریږي. لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفوي ټول دنیا کې به هم هغه عرفوي.
سرچینا زیاتوي د طالبانو حکومت کې د رویت هلال یا د میاشتې د لیدلو کمیټه کابل ته د پاکستانی ملایانو د لومړني ورغلي پلاوي په ټینګار جوړه شوې. د دغو ادعاو د صدق یارت په اړه د طالبانو رسمي ادرسونو د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي، خو تیره اونۍ د طالبانو لخوا د اختر د وروسته کولو موضوع په ولسي کچه پراخه غوسه پارولې وه. برعکس حزب اسلامي ګوند په یک شنبه د لوی اختر د لمانځلو ویډیو خپره کړې او داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې یو شمېر هیوادوالو له طالبانو پټ د یک شنبه په ورځ اختر لمانځلی دی. دغه راز یو شمېر پخوانیو افغان سیاستوالو هم خلکو ته د دوشنبه پر ځای د یک شنبه په ورځ د لوی اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي. د طالبانو یو پلوی سیاستوال استاد زمان مزمل بیا ټینګار کړی دی چې افغانان پاکستان کې اوسېدلي مګر هلته هم د پاکستانی ملا په خوله اختر نه دی کړی.
کم اختر چې د پاکستان د فتنو اختر تزي دا موږ نه واړو، هغه اختر موږ د اومد د مرجع د حرمینو سره زمنګ مشرانو غوټه کړای دی، روح هم آرام او موږ دغه یو ملت یو چې دا به په اسانۍ ته ځان سره بونځي. صحیح ده چې اوس خو یو شیش نه وویریږي، موږ پاکستان کې مهاجر بې وطنه وو، خو موږ د پاکستانی ملا په پایتوا اختر ونه کړ.
د ټول نړۍ د خصوصا د غربیانو د غیر مسلمانانو سره خو د دو جوړه نراتله نراتله، حتی د نړۍ د مسلمانانو سره هم اوس د دو جوړه ناراضي. ډېر د افسوس ځای ده چې نن د خپل قبلی سره د دو جوړه ناراضي چې کوم طرف ته من کله مونږ کوو او وای چې متوجهان الی جهت الکعبه الشریفه الله اکبر، دو د هغه قبلی سره هم نن جوړه ونه کړله.
زما په خیال کې دلته دا پیښوریان یو متل کوي،
وای چې دا وای د کور نه و شملې نه غواړي ارزل چې دا خو پاکستان کې جوړه شوې ملیشیا دا یو پروژه ده او د دې لپاره لیګل شوې ده چې افغانستان کې ټول هغه شیونه لمز یو شي چې افغانیت په قائم دی د افغانانو هویت په ولار دی هغه کې تاسو لري چې دی داسې یعنی بیرکونه بدل کړ ملي بیرک ورته کا خیال کوي ملي سرود او دغه څه نور ډیر شیونه چې هغه بنه یعنی د افغانانو هویت او ناموس ګڼل کیږي دغه د خپلان دکړل
او روسه لاغی چې طالبان د دوه په درې مناسته کې خپل ګډون ته چمتواله اعلان کړ. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان اړوند د دوه غونډه کې به طالبان سره د افغانستان د مشروع او رسمي حکومت په توګه چلند ونکړي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال ویان فرحان حق په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول یا جنسیتي اپارټایډ یو مهمه اندېښنه بللې او زیاته کړې ده د دوه را روانه ناسته کې طالبان سره د حاکمو چارواکو چلند کوي، نه دا چې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه پروتوکول ورکړي. دا په داسې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور چې ریچارډ بنټ خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خورا پراخ شوی او دغه ډلې سره باید د یوه قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. هغه له عام ژونده د ښځو حذفول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض بلل دي. خو د طالبانو حکومت د دوه د راتلون کې ناسې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارډ بنټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بللې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل اکسپانډ ټینګار کړی دی چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د په وینا د فشار او د سیسو هڅې لا هم ناکامیږي.
کدی دوه په ناسته کې افغانستان فعلی سرپرست حکومت ګډون هم کوي دا ښه پیغام ده، د افغانستان د خلکو په ګټه ده. روابط باید چې شتون ولري، روابط چې پریشي بیا دا په دې معنا ده چې افغانستان د کوم بل هیواد یا د پاکستان یا د ایران یا د هر بل هیواد پنځمه صوبه یا کومولایت راځي. بنان د افغانستان فعلی سرپرست حکومت باید چې نړیوال روابط ولري، د دوه په ناسته کې د دوی ګډون هم د افغانستان د خلکو په نمائندګۍ بهتره خبره ده. هغه سیاسيون چې په بهر کې میشتي هغه سیاسيون په خوای مدرس نه درلوده، په متفرقه لحاظ باندې د دوه ناستو تتلل او موږ به ویل چې د افغانستان ولسمشر په هغه وخت کې او جمهوری دولت د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي. بنان خداده چې د طالبانو سره د نړیوالو اړیکې وساتل شي، د ولس لپاره وساتل.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د بنټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع چې لډیره وخت راهیسې ګنګوسي موجوده وي، په لومړي وار د طالبانو مشر په خپل وینا کې د دغه اوازو تایید کړی ده او خپل ډلې له اختلافاتو نه ځان ساتلو ته وربللې. هغه په خپل اخترې زوینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپل اکسپان خبره کړې ویلي کټول موقف نه د ازل کولو باندې اتفاق وکړي، د به په خوشحالي خپل دند خوشی کړي، مګر طالبان دي خپل کې سره اختلاف نه کوي چې زکه په وینا د دغه اختلافاتو ګټه دښمن تر سیکي.
زه په دې نه يم خوش چې په نظام کې د نن یا د باندې عام مسلمانان وی خاص مسلمانان وی اختلاف یا نه واړ په یو ورځ د ټول ماته متفق سي ما دې د منصب لری کی ما ظلم دې کی زه په دې خوشاله یم، په دې نه یم خوشاله چې دې په مابینس کې اختلاف وي تفرقه وي. ورونو په اختلاف باندې حاکمیت شکیږي، زه به د دې کوشش وکم چې په خلکو کې اختلاف واچوم، بیا ماته اتفاق نشي کولای ټول به یو په بل باندې وهم دی به سره اخته کوم، خو زه دا نه غواړم. دا فرعونی سیاست دی، دا شیطانی سیاست دی، دا اسلامي سیاست نه دی.
په اصل کې په دولتدارۍ کې د تقرر اواز لپاره د قانون لمخي پروسیجر باید تشریح شوی وي چې په کوم اصول باندې ولسمشر راځي، صدر اعظم رازی، وزیر رازی، او یا په اوسنی حالت کې امیرالمومنین رازی. څوک چې ټاکی هغه څوک چې ټاکی هغه اشخاص او ته څوک سرټیفیکیټ دی ورکوي چې تاسو د نور معتبر یاست او باید امیرالمومنین وټاکی. او بیا د ازل د برطرفۍ مسله باید قانون له مخې تشریح شي، کدا تشریح نشي
د افغانی ټولنه کې به ورسته د ملا حبت الله د مرګ څخه یا د لری کولو څخه جنجال راپورته کی. یو ماوین به وایي چې زامیر المؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل ماوین به وایي چې زامیر المؤمنین یم، او یا شاید په نورو ساحو کې ځینې اشخاص داسې پیدا شي چې زه تر ټولو ډیر پوهیږم په دینی مسایلو کې بنان زامیر المؤمنین.
نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم له ولس نه د واکمنو غایب اوسېدلو او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودلې، او لاغه سره د سراج الدین حقانی، ملا برادر او عباس تنگزي د اختلاف اوازې هم ګرمي وي. بلخوا د چارو شنون کې وایي ملا هبت الله که د ځان د ازل خبره کوي، لا تر اوسه یې داسې میکانیزم نه دی معرفي کړی چې څرنګه باید حتی د دوی په خوښه او ژبه یو امیر او واکمن مقرر یا ایسته شي. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو د سرپرست حکومت په نوم اوسنۍ اداره تر ټولو اوږده سرپرست اداره شوه، او طالبان د خپل منځي اختلافاتو له امله نوې اداره نشي تشکیلولی.
ښه دا ده چې د افغان ولس لپاره چې افغانستان جنګونو ته تللی نه وي، د کورنیو جنګونو نه خلاص شوی، اساسي قانون جوړ شي، لویه جرګه راوغوښتل شي، څه چې د وطن ثبات پکې پروت ده، د ولس د فکر آرامش پکې پروت ده، په هغه لار باندې باید لاړ شي. فیلی سرپرست حکومت دا مسؤلیت لري که غواړي چې د افغان ولس لپاره کار وکوي، اساسي قانون په ډېرې چټکۍ سره تصویب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې بلخوا پخواني ولسمشر ډاکټر غنی هم په لومړي وار خپل اختریس پیغام کې له سقوط وروسته د افغانستان د واک پر مسأله څرګندې خبرې کړې دي. هغه ویلي د افغانستان د منتخب واک مشروعیت امانت له ده سره دی، او یو مشروع حکومت ته به یې وسپاري، خو ټینګار یې کړی چې ځان ته څه نه غواړي، او نوی هر ډول حکومت باید له زړو او ازمویل شویو شخصیتونو پاک او ولسي واوسي.
په داسې حال کې چې خپلو خلکو ته د هر څه او هرې نیکمرغۍ غوښتونکی یم، ځان ته هیڅ نه غواړم. هڅه مې دا ده چې د وطن د ودانۍ او د ولس د سوکالۍ لپاره خپل فکرونه او طرحې شریکې کړم، او له دې لارې خپله ونډه ادا کړم تر څو د مشروعیت امانت چې ما سره دی یو مشروع نظام ته وسپارم.
او سره له دې چې پاکستان، ترکیه او ایران سلګونه زره افغانان په تیرو دریو کالو کې راشړلي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR وایي د 2023 کال تر پایه په افغانستان کې دننه او بهر د بې ځایه شویو افغانانو شمیر نږدې 11 میلیونو ته رسیدلی دی. UNHCR په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2023 کال تر پایه په نړیواله کچه د اجباري بې ځایه شویو کسانو شمیر نږدې 111.3 میلیونو ته رسیدلی چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي. دې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې یاد کسان ډیر د تاوتریخوالي، شخړو، د بشري حقونو د سرغړونو او له زورونو د تیښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځایه شوي دي. راپور کې راغلی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر جوړوي، او یوازې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې پناه غوښتونکي شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی پکې راغلی، او د افغان کډوالو ټولیز شمېر 6.4 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. د UNHCR د شمیرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 109,000 وسو افغانانو د پناه غوښتنه کړې، او یوازې 15,500 افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي چې 99% له پاکستانه راستنه شوي.
یو خو چې دوی په لارو باندې راځي، د بارډرونو نه راوړي، د مختلف ملکونو کې په لارو کې چې دوی راوړي، دوی په ورځو ورځو مزل کړی چې یو ملک کراس کی، نو دوی چلته ونیسي پولیس، سیم کارت ته اخلي، موبایل ته اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراکي په باکسا کې وبه دام ته اخلي، نو دوی بیرته برګش کی. نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته خپل زیت ځان ورسی، ځکه دوی سره نه جی پی اس یا زنګلونه یې په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډیر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې د افغانستان له هوایي حریم نه د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو حداقل ورځنی شمیر 400 و، خو اوس د طالبان حکومت وایي دمګړۍ د افغانستان په هوایي حریم د ورځې 100 الوتنې تیریږي، چې هرې الوتنې نه افغانستان ته $100 عاید راځي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په افغانستان کې په نړیوالو معیارونو د 15 هوایي ډګرونو د فعالېدو خبر هم ورکړی، او ویلي دي چې هر ورځ د دغو هوایي ډګرونو څخه بهر ته د 2 الوتنو په ګډون د 40 او 150 ترمنځ الوتنې ترسره کیږي. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او خوست د هوایي ډګرونو ته څنګه چې اوس په نړیوالو معیارونو الوتنې ته پرانیستې دي، د جلال آباد د هوایي ډګر د معیاري کولو لپاره هم هڅې پیل شوې. د طالبان حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو هرات، کندهار او مزار شریف کې د مسافرو د کنټرول او ارزونې تړون د 2022 کال د جون په میاشت کې د متحده عرب اماراتو د ګاک شرکت سره لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال د افغانستان د کابل او یو شمېر لویو ښارونو ترمنځ هر ورځ د څو الوتنو سربیره د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکتونه یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم منظمې الوتنې کوي. همداشان د ایران د 15 هوایی شرکتونو په ګډون د ترکی ترکیش ایرلاین، د متحده عرب اماراتو فلای دوبی، ایر عربیا هوایی کرخی الوتکې هم کابل او د دغو هیوادونو ترمنځ منظمې الوتنې کوي. اولی واده بهر خبرې دا دي چې سکهال د 1.7 میلیونه مسلمانانو د حج مراسم په داسې حال کې تیر شول چې د مکه مکرمه شاوخوا کې ګرمي خپل اوج 15.1 درجو ته لوړه شوه او نږدې 3000 تنه روغتونو ته رسیدلي. د راپورونو له مخې په سګنۍ او حج مراسمو کې د ګرمۍ له امله 1500 حاجیان وفات شوي چې د مړو تر ټولو لوړه شمېره 340 تنه پکې د مصر یاده شوه. د غرز د انډونیزیا یو سلور څلوي حاجیان، د اردن شپېته او د ایران یوولس حاجیان هم پکې وفات شوي دي. دا شمېر وروستۍ نه دي او شاید د یو شمېر هیوادونو لخوا د خپلو مړو حاجیانو شمېر وروسته اعلان شي. بل خوا د سعودي د مناسک حج اداره وایي له 2000 زیات ګرمۍ وهلي حاجیان لا هم د دوی په روغتونو کې تر درملنې لاندې دي. نازایت شوي راپورونه شته چې یو شمېر افغان حاجیان هم وفات شوي دي خو دقیقه شمېره نه ده په ډاګه شوې او د طالبانو د حج او اوقاف وزیر یوازې دا تایید کړی ده چې ځینې حاجیان ندرکه شوي وو چې بیرته پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې ندرکه وو. بیا موږ د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو وو زید دې مفقودینو پسې متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي او در را پیدا کولو نه بعد د دوی دواړه حالت ته توجه وکړي، هم جسمی حالت ته او هم دینی حالت.
او تیرونه روس لاغی چې امریکا له اوکرين سره لاس کلن امنیتی تړون لاسلیک کړ، د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له 40 کلن ځن روسته د شمالي کوریا په سفر تلله او له کیم جونګ اون سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لاسلیک کړ. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیز مخالفان دي دالي د ناتو بلاک تکلک زور خودنه باندې قیاس شوی او د نړۍ رسنیو پر پراخ بحثونه کړي. په دې سفر کې د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکرين په جګړه کې له کوم شرط پرته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. یو شمېر لویدیزو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګون نه ښودلې دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یو ګډه خبري ناسته کې ویلي په اوکرين کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران په مرستو متکی ده. سټولټنبرګ د غرض ویلي د ناتو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي دي چې دوی دغه تحولات له نږدې نه څاري. اوس هم ټولنیز رسنۍ د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ ګرم بحث د طالبانو د پخواني مفتي اعظم د فتوا په بیا نشر راټول و چې د نجونو تعلیم د فساد ذریعه بللی او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان دی غږیزه بڼه تکرار خبره کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الرحمن هاشمی لخوا خپور شوی غږیز کلیپ کې د طالبانو پخواني مفتي اعظم ملا عبدالعلي دیوبندي ویلي ښځو ته حتی په کور کې هم لیکو لوست ور زده کول د فحشا او فساد سبب ګرځي. هغه ټینګار کړی دی چې اسلامي وادونه تش په نامه اسلامي وادونه پاتې دي ځکه چې د ده په وینا نجونو ته یې ښوونځي پرانیستي دي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي له طالبانو نه که اوس هم څوک د ښوونځیو د خلاصون تمه لري نو یا یې پروژه اخیستې ده او یا په دې نامه خپل طالباني افکار پټي.
اسلامی ممالک مکتب نے جو کڑی تو زنان زنان پکشی خطن ہوئی خطن رکھی دا اسلامی ممالک تنہا و تنہا تمام اسلام پاتی
او د ټولنیز رسنیو بحثونه تیرونه د طالبانو لخوا په لارو د خلکو په زورولو باندې هم ورټولو فلانو یو ویډیو خبره کړې ده چې پکې لیدل کیږي د طالبانو د کابل ښار د پلچرخي د تلاشي وسکر څنګه یو عام وګړی چې د اندام د خلا د کلب استاد هم وو د 60000 افغانۍ پور لندول لپاره وجل او موټر یې ترې تختول دغه استاد د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو دغه عسکري زوی ته ویلي و چې د واده لپاره تیر یو ځای ورسې خو په لار کې د موټر د تختول لپاره وجل دی بلا ویډیو خبر شوی چې خید طالبانو یو قمندان له یو یوټیوبر سره په ګډه د کابل یو وسیدون کې درول او د تذکری په نلرلوي ملامتي دغه طالب مسول د کابل وسیدون کې ته وایي چې تذکره نه لري ځنه شم پوهیدای چې ته افغاني کني فلانو نیوکه کړی چې طالبان د کابل وګړي نه پیژني چې افغانان دي کنا نو نور څوک پیژني چې د افغانستان وګړي دي
ته افغانيستي یو خارجيستي ما چرا کوم اطمینان حاصل وکنم امر یو کس کی تذکره نه باشه باید بندي شه
bale دفعه بعد ان شاء الله دفعه بعد ها ان شاء الله امرای خود میگردونیم بعد از این
دریم ویډیو هم خبر شوې ده چې خی طالبان په خار کې یو سومالیایي یوټیوبر چې د سفر او سیاحت اسناد هم ورسره دي د ربی او مخته تک ته نه پریږدي تر دې چې عام خلک یې ترمنځ کیږي او طالبان هڅه کوي چې دغه سیلانی یوټیوبر پریږدي
No, I'm allowed. I have papers. Yeah, I'm going to go get. Give lessons. Do you speak English? What do they want?
د ټولنیز رسنیو بل موضوع په نړیوال جام کې ډیرو بد ماتو ورسته لې یومینوال سره د پاکستانی لوبغاړي د لاسو گریوان کې دوه حارث روف چې پاکستانی لوبغاړي دی د امریکا په یو سیمه کې خپلې مېرمنې سره قدم وهي چې د خپل قاریدلو مینوالو سره مخامخ کیږي او ترمنځ غواخو تلاش نه لاسو گریوان کې دوه ته خبر رسیږي افغان کرکټ مینوالو د غپی خافان لوبغاړو ته د سبق او عبرت لپاره یاد کړي خو په عین حال کې د تو غره لوبډلو کټار د پاکستان په غرزیدو یې خوخي هم خوده لیدل پاکستانی کرکټ مینوالو بیا ویلی لوبغاړو ته چې د خپل ملت خوخي مهم نه وي او داخلي اختلافات او پیسې ورته مهم وي د دغه چلن سره به مخامخ کیږي د پاکستان داخله وزارت بیا ویلی د خپل لوبغاړي د بیزته پښتنه به وکړي خو نه دی ویلی چې څنګه به دا پروسه تعقیب کړي او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه چالي خبرې د چین د شی جا ژوانګ د ملي دفاع پونتون ساينس پوهانو په لومړي وار داسې روبات قومندان جوړ کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې چینایي جنرالانو روزنه او تجربه اخیستي د چاینا مارننګ رسنې په قول دغه روبات د انسان د ضعف او قوت ټولې نقطې په ځان کې اخیستي او بیرته منعکس کولای شي چیرونک ویلی دا روباتیک کومندان کولای شي په هغه صورت کې چې انساني قومنده ورکوونکي موجود نه وسی یا نه غواړي د جګړې ډګر کې ووسی د انساني قومندې ځای نیسی او په خپل د جګړې رهبری کولای شي که څنګه شنن کو دا کار ډیر خطرناک بلل خو چینایي ساينس پوهان ویلی د روبات ډیر سنگین خو یو باوسله دی او کولای شي چې غوړه قضاوت د مسایلو تجزیه او تحلیل وکړي خو هیڅ کله د انسان په څیر احساساتي او تون چلن نه کوي او افغانستان کې کسان خونځي او تا د جنونو پابندیز له زرو زیات ورځې تیر شوې خو د امریکا په میساچوسټس کې جالب خبره دا شوې ده چې د پولارد په نوم یو منځني خونځي نه درویش جوړي هغه ماشومان فارغ شوي چې په خبرګونی ډول خور او روزي کېدلی وو د دغه منځني خونځي سګنې فراغت غونډه کې 4450 د کونکو شامل وو چې شپږ څلوختنه په خبرګونی زیږیدلی ماشومان د دې خونځي ادارې ویلي دوی سره خونځي کې هر کال د خبرګون ماشومان 15 یا نهایت لس جوړي داخله اخلي خدای زلي درویش جوړي 10 ماشومان فارغ کړل چې په خبرګونی ډول خور او روزي کې دیلو اخوا برازیل کې بیا یو ناوی او زوم د نړۍ د تر ټولو ټیټ قد لرونکي جوړي نړیوال ریکارډ خپل کړ یو دیش کلن پاولو گابریل ڈی سیلوا باروسا او اتویش کلن کاتیوس یا لہنشینو لمڑے بار 2008 کال کی سر بلد شوی او ترنا نای دمینی رشتہ پالا لی پاولو 15 انچ قد لري او مرمنه 300 سانتي پورته 15 انچ قدر لرون کده دغه جوړی جالب پیغام ورکړی چې موږ به واړه خامخې یو خو زلونه مو تر دنګو انسانانو هم ډیر لوی دي دوړو ټینګار کړی چې د ټول نړۍ ورکړي دردونه خپل منځونه کې سره شریکي او د هر انسان لپاره قدر زړه کې شته دي او پام دې سره د نن ومورز عمران غانم هر ونیل سید شنواری سره د پیښو د متفاوت زاویې تحلیل ته ځانګړي ومورز د ازادۍ لپاره مهیروي
مننه چې ازادي راډیو واوري